امریکایي ځواکونو وسلوالو طالبانو ته خبرداری ورکړی چې د دوی نیول شوی عسکر دې خوشی کړي. د افغانستان د جمهوری ریاست د 22 کاندیدانو شورا ویلي دي چې راتلونکو انتخاباتو ته د یو کس د وړاندې کولو په اړه خبرې کوي. او په نړیوالو خبرونو کې به اورئ، د ایران په شمال لویدیځ کې یو الوتکه رالویدلې ده چې شاوخوا 70 کسان پکې هلاک شوي دي. د خبرونو تفصیل. د غزنی خلک وایي د دغه ولایت په ښار او ځینو ولسوالیو کې امریکایي ځواکونو له هوا نه داسې پاڼې غورځولي چې په هغې کې له وسلوالو طالبانو څخه د خپل تښتول شوي عسکر د خوشي کېدو غوښتنه کړې. په غزنی کې د ازادۍ راډیو خبریال د خلکو له قوله وایي چې په پښتو ژبه په دغو پیغامونو کې وسلوالو طالبانو ته خبرداری ورکړ شوی چې که یې امریکایي عسکر خوشي نه کړ نو به وژل شي. شاوخوا لس ورځې مخکې وسلوالو طالبانو په پکتیکا ولایت کې یو امریکایي عسکر له خپلو دریو افغان ملګرو سره ژوندی ونیو چې تر اوسه پورې درک نه دی معلوم. چارواکی وای په فاریاب ولایت کې یو ترکای پوځي چارواکی له خپل ملګری سره په یو ترافیکی پیښه کې مړ او دوه نور ټپیان شوي دي. د فاریاب د امنیت قمندان جنرال خلیل اندرابی ازادي راډیو ته وویل پیښه تیره شپه په دولت آباد ولسوالۍ کې هغه مهال وشوه چې د ترکانو موټر له عمومي سړکه واوښته او چپه شو. نوموړی وایي دا یو پوځي هیات و چې فاریاب ولایت ته د یوې روغتیایي پروژې د کتلو لپاره راغلی و او د بیرته تګ په مهال یې دغه پیښه وشوه. بلخوا د ناټو په مشرۍ ایساف ځواکونو هم پیښه تایید کړې ده. ایساف ځواکونو په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې په دې سره روان میلادي کال کې په جنګي او غیر جنګي پیښو کې د وژل شویو په بهرنیو عسکرو شمیر له 200 نه واوښته. د کاپیسا ولایت په نجراب ولسوالۍ کې د جمهوری ریاست د یو کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله د انتخاباتي کمپاین مسؤول وژل شو. د عبدالله د انتخاباتي کمپاین یو مسؤول ازادي راډیو ته وویل چې عبدالستار سیرت تیره شپه په خپل کور کې د نامعلوم وسلوالو کسانو لخوا وژل شوی دی. دغه مسؤول وویل تر اوسه معلومه نه ده چې دا کار د چا لخوا شوی، خو د پیښې په اړه تحقیقات روان دي. د افغانستان د جمهوری ریاست د شاوخوا 22 تنو کاندیدانو د تصاعي شورا ویلي چې راتلونکو انتخاباتو ته د یو کس د وړاندې کولو هلې ځلې کوي. د کاندیدانو دغې شورا نن په کابل کې غونډه وکړه. د یو کاندید هدایت امین ارسلام رستیال محمد اسماعیل قاسمیار خبریالانو ته وویل تمه ده په نږدې راتلونکي کې دا څه باندې 40 کاندیدان په یو کس راټول شي. د افغانستان د جمهوری ریاست څوکۍ ته ټول 140 کسانو ځانونه کاندید کړي دي. او د امین جان خوشی د صرفی شرکت د راپور نه مخې نن افغانۍ د کابل په بازارونو کې له ځینو نور اسعارو سره په دې توګه بدلیږي. یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ، یو اروپایي یورو 90 افغانۍ او 50 پله، یو سترلینګ پاوند 80 افغانۍ، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 50 پله، زر ایرانی تومانه 90 افغانۍ او زر پاکستانی کلدارې 600 افغانۍ. نو د افغانستان په اړه خبرونه نړیوال خبرونه به فریده هوډ سیفی وړاندې کړي.
د ایران دولتي خبری رسنۍ وایي د دې هیواد په شمال لویدیځ کې یو الوتکه رالویدلې چې شاوخوا 70 تنه پکې سپاره وو. د الوتکې ټول مسافرین له منځه تللي. خبر زیاتوي د الوتکه له تهران څخه د ارمنیا د پایتخت ایروان په لور روانه وه. الوتکه د ایران د قزوین ښار ته نږدې لویدلې ده. د قزوین د عاجلو خدمتونو مشر حسین بهزادپور د ایران دولتي خبری آژانس ایرنا ته ویلي دي چې الوتکه په کامله توګه ټوټې ټوټې شوې او د اور په لمبو کې سوځي. بلخوا اسنا خبری آژانس وایي چې په الوتکې کې 135 تنه مسافر او د الوتکې 14 تنه کارکوونکي سپاره وو. د یو بل خبر له مخې د اصلاح غوښتونکو په یوې ویبپاڼې کې د ایران د مخالفینو مشر میر حسین موسوي ژمنه کړې چې د هغو کسانو وینه به ابس پرې نږدي چې تر انتخاباتو وروسته په نارامیو کې توی شوې ده. موسوي د خبرې د سه شنبې په ماښام هغه مهال وکړې چې له خپلې میرمنې سره د سهراب عربی کورته د غم رازی لپاره تللی و. سهراب په ایران کې د تیرو مظاهرو په ترڅ کې وژل شوی و. په عین حال کې د موسوی د مرستندویه علی رضا بهشتی له قوله بیا د سرمایه په نوم د اصلاح غوښتونکو ورځپاڼې لیکلي دي چې موسوی په نظر کې لري چې یو نوی سیاسي جبهه جوړه کړي. موسوی د جوند دولسم انتخابات بایلودل او محمود احمدی نژاد د ایران د ولسمشر په توګه وټاکل شو، خو موسوی وایي چې په انتخاباتو کې لویه درغلي شوې ده. د ایران په اړه په یو بل خبر کې راغلی ایران درې درې سړي چې د اپیمو او هیروینو په قاچاق محکوم شوي وو په دار زړولې دي. اعتماد ورسپانې نن راپور ورکړ چې دا درې تنه پرون د اصفهان په مرکزی زندان کې اعدام شول. له دې کسانو سره د روان کال په موده کې په ایران کې د اعدامونو شمیر لږ تر لږه یو اویا تنو ته رسیږي. تیر کال ایران 446 تنه اعدام کړي وو. تهران وایي د خلکو د امنیت لپاره اعدام یوه ډېره ښه وسیله ده او دا کار تر محاکمې وروسته کیږي. قتل، وسله واله غلا، د مخدر موادو قاچاق او زنا هغه مسائل دي چې په ایران کې سزا اعدام ده. دا ازادي راډیو ده. د پاکستان پوځ وایي نن یې د سوات د منګبري په ښار کې شپږ مشکوک طالبان ووژل. په عین حال کې له سوات درې څخه په زرهاو بې ځایه شوې کورنۍ بېرته خپلو سیمو ته ستنېږي. د پاکستان حکومت له دوشنبې ورځې راهیسې د بې ځایه شوو د بیا ستنېدو پروګرام پیل کړی. د سوات شاوخوا 2 میلیونه اوسېدونکي په دې سیمه کې د پاکستان د پوځ او وسلوالو مخالفینو د جګړو له امله له څه باندې 2 میاشتو راهیسې خپل کورونه پرېښي وو. د عراق پولیس وایي نن د النبار په ایالت کې د ځان وژونکي حملې په ترڅ کې شپږ تنه ووژل شول. په دې حملې کې لږ تر لږه 14 تنه نور ټپیان شوي دي. دا پیښه په رامادي کې د یوې امنیتي پوستې سره وشوه چې د بغداد په 7 کیلومترۍ کې موقعیت لري. نن دوه روسي عسکر او دوه پولیسان په چچنیا کې د وسلوالې نښتې په مهال ووژل شول. روسي خبري اژانسونه وایي چې په دې نښتې کې چې د شالینسکي په سیمه کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې وشوه 15 مخالف وسلوال ښکیل وو. د تیر اپریل په میاشت کې مسکو په چچنیا کې سخت امنیتي مقررات لري کړل او دا د دې نښه وه چې چچنیا کې د مسکو پلوي مشر رسمان رمضان قادروف د واکمنۍ په موده کې یو څه ثبات راغلی دی. خو لکه چې په بیلابیلو سیمو کې امنیتي عملیات پیل شول نو د بشري حقونو ډلې وایي قادروف د یاغیانو د ملاتړ لپاره له وحشتناکو تکتیکونو څخه کار اخلي. د بشري حقونو ډلې نن اویل په قزاقستان کې د انټرنیټ په اړه نوی قانون په دې هیواد کې د بیان ازادي له خطرونو سره مخامخ کوي. د بشري حقونو د سرنې ډله او له خبریالانو څخه د ملاتړ کمیټه وایي هغه لایحه چې د اونۍ په پای کې د ولسمشر نور سلطان نظربایوف لخوا لاسلیک شوه د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د راتلونکي مشرتوب د ترلاسه کولو سره جوړه نشي. راتلی د قانون د هغو ویبپاڼو د تړلو اجازه ورکوي چې فکر کېږي په قصدي ډول غیر قانوني معلومات خپروي. او د ملګرو ملتونو چارواکي وایي په تروریزم باندې د مشکوکو زیات شمیر کسانو نمونه لا هم د دې سازمان په لیست کې پاتې دي. که څه هم چې ځینې مشکوک کسان ممکن مړه شوي وي، دوی د غرض وایي د نورو کسانو په اړه هم دوی ته لږ معلومات رسیږي چې په دې توګه یې په لیست کې د بدلون کار له خطر د بدلون کار ډیر سخت کړی دی. دا د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه.
ساعت 4:00 او 8 دقیقې شوې. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. د ازادي رادیو د دې خبرونې په دوام کې به د دغو موضوعاتو تفصیل واورئ. د هلمند په هغو سیمو کې خلک چې د طالبانو له کنټرول خلاص شوي د پولیسو له بیرته ورتګ اندېښمن دي. هڅه کوو چې په دې اړه د کورنیو چارو وزارت نظر وپوښتو. په تاجکستان کې د افغانستان، روسیې، پاکستان او تاجکستان د مشرانو غونډه جوړیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د نړیوالو راډیوګانو انتخاباتي خبرونې ستایي. په کندهار او فراه کې د بیلو کاندیدانو په ملاتړ کې غونډې جوړې شوې. د سوات بې ځایه شوي خلک خپلو مینو ته روان دي، خو له دې سیمې د جګړو راپورونه ورکول کېږي. د ورکو عزیزانو خپرونه هم لرو. او ضمناً په 2000 لومړي کال کې د افغانستان په شمال کې د طالب بندیانو د ډلې سي وشنې په اړه یو مفصل راپور خپرو. خو تر هر څه مخکې مصر ته ځو چې د ناپیلو هیوادونو د مشرانو غونډه پکې روانه ده. همدا اوس له شرم الشیخ څخه چې د ناپیلو خرڅنګ غونډه پکې روانه ده، د ازادي راډیو خبریال هیروي د ټلیفون لاري را سره ده. هیروي صاحب، د دې غونډې په حق له زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
بله، د غیر منسلکو هیوادونو په کنفرانس کې د با اهمیت کنفرانس افغانستان ډیر اهمیت لري. او تر اوسه پورې اگر چې کوم خبر افغانستان باندې نشي ویده، بس دا خبر د نوی خبر داده چې د رئیس جمهور حامد کرزی ولش سیمش نن خپل وینا ووروي. او همدارنګه د پاکستان صدر اعظم شاقر یوسف گیلانی سره هم ځانګړی ملاقات لري. او داسې خبرونه چې سفیر صاحب ما سره خبرې وکړي او داسې وایل چې د دې د یو جلسې ریاست هم رئیس جمهور حامد کرزی په غار اخلي. دا ملاقات ډېر مهم او د دې جلسه ډېر مهم لور لري چې افغانستان کولی شي د دې جلسه ریاست هم په کار اخلي. د دې حامد کرزی د خارجي وزارت او د چارو وزارت د احمد ابوالقید سره خبرې وکړي چې رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی د دې باره د دې ریاست کې یعنی با ریاست په عهد په قاره لري. او د دې جلسه کې دومین جلسه اوس شروع کیږي او د دې جلسه ډېر موضوعات مهم موضوعات مطرح کیږي چې افغانستان او عراق او سومالی او سودان او د مسلې سول چې د منطقه ډېر مهم کار دی خبر وکي او خبرياتر جریان لري. په ټول رؤسا او لیدرانو چې د دې کانفرنس شرکت وکی او گتی اخیست دی دیر تاکید وکی چه مونگ تلاش وکو چه حق همکاری در طول حوادونو قوی بوشی او چه کولشی چه دی راستا یو لوی نقش او لو ولری.
ډېره مننه په شرم الشیخ کې د ازادي راډیو خبریال شغله هیرې ویو. ټاکل شوی ده چې کرزی به په ناپیلي غورځنګ کې په خپله وینا کې د افغانستان د پرمختیایي چارو تروریزم پر ضد د نړیوالو د هلو ځلو د اړتیاو له افغانستان سره په همکارۍ کې د ناپیلو هیوادونو د رول په اړه خبرې وکړي. د کرزی د جمهوري اسد له ماڼۍ څخه په یوې خبرې شوې اعلامیې کې چې پرون البته خبره شوې ویل شوي چې ولسمشر به د غونډې په څنګ کې د نړۍ له ځینو مشانو سره هم جلا جلا خبری وکړي چې زموږ خبريال هم ورته اشاره وکړه. دغه راس په دې سفر کې لښغله ولسمشر کرزی سره د بهرنوی چارو وزیر رنگین داد فرسپنتا هم ملګری دی. ناپیلې غورځنګ په 1955 کې د 113 هیوادونو په غړیتوب جوړ شو چې د نړۍ د ټول نفوس شپږ 50% خلکو استاسیتوب کوي. تاسیز مشخله ازالی رادیو څخه اوري. د افغانستان په جنوب کې ځینې خلک د پولیسو له چلند څخه شکایت کوي. د هلمند عینکلی ته د امریکا او د افغانستان د ملي اردو د سرتیرو پر رسیدو سره خلکو هغو ته ویلي چې دوی تر طالبانو د افغانستان د پولیسو له لوري زیات ځورول کیږي. په پیل کې امریکایي عسکرو نشوای کولای دا موضوع په سمه توګه درک کړي، خو د دې سیمې تر څارنې وروسته ورته مسأله روښانه شوې ده. اسوسییټډ پریس خبري اژانس په دې اړه لسمی راپور لري چې غټه کې صالح زغزی خالقی وړاندې کوي.
د اژانس لیکنې پر اساس د امریکا د سمندري پولیس وکونو په شاوخوا 1500 سرتیرو هغه مهال د پولیسو لخوا حمله وشو چې د هلمند د سینغاړې ته پروت د عینک کلی ته روان وو. سربیره پر دې چې دلته کومه سخته خطر منځته نه شوه، خو هغه مهال چې امریکایي سرتیری د پولیسو پوستې ته ننوتل له یوې جالبې صحنې سره مخامخ شول چې یو شمېر کسان په زړو کالو او په نړېدلو او زړو کوټو کې پراته وو چې حتی تشناب هم نه درلود. د دوی له ډلې څخه یو شمېر د چرسو په څکلو اخته وو او ځینې نورو یې خپل ټوپکونه د ګواښ په توګه د امریکایي ځواکونو لور ته نیولي وو. د اسوسییټډ پریس اژانس راپور له مخې امریکایي قواوو دوه ورځې وروسته له دې پوستې څخه پولیس وویستل او پر ځای یې یو شمېر کسان راوستل چې نوي روزل شوي وو. اژانس یې توی دا پیښه چې د اسوسییټډ پریس خبریالې هم شاهد وو یوه داسې ستونزه منعکس کوي چې د افغانستان په ځینو سیمو کې خلک ورسره مخامخ دي او په دغه هیواد کې د پیاوړو او باوري پولیسو پر اړتیا تاکید کوي. اوس مهال په دې سیمه کې خلک شکایت کوي چې پولیس په خپل په غلاو او لوټمریو کې لاس لري او خلک صبروي. په هلمند ولایت کې چې د وسروالو طالبانو او د تریاکو د تولید لوی مرکز ګڼل کیږي د پولیسو رول حیاتي اهمیت لري. بلورته د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه غواړي چې په دغو سیمو کې د حکومت واک او نفوذ پراخ شي، خو د پولیسو په لیکو کې له دغه ډول بې بندوبارۍ سره هدف ته رسیدل آسان کار نه دی. له دې عمل امریکایي ځواکونه هڅه کوي د امکان تر حده د هغو پولیسو پر ځای چې روزل شوي نه دي د روزل شویو پولیسو قطعي ځای پر ځای کړي او پخوانۍ ډلې د څو میاشتو لپاره د تعلیم لپاره د روزنو مرکزونو ته واستوي چې د دوی په لیکو کې نظم او ډیسپلین رامنځته شي. په دې وروستیو کلونو کې د پولیسو په لیکو کې د پراخ فساد خبرې کیږي او نړیوالو سازمانونو لکه د بحرانونو د څېړنې نړیوالې ډلې په 2008 کال کې په یو هر اړخیز راپور کې دا موضوع په تفصیل سره تشریح کړې وه او په افغانستان کې د مسلکي پولیسو د روزنې پر اهمیت ټینګار کړی و. د عینک د کلي اوسیدونکي وایي کولی شي د ملي اردو پر سرتیرو اعتماد وکړي خو هغه پولیس چې په سیمه کې میشت دي د باور وړ نه دي. د پولیسو مقامات وایي په هلمند کې ستونزې ډېرې دي او پولیس د جپې په لومړۍ کرښه کې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دا هم وایي چې په هیواد کې د هر ځواک په مقایسه د پولیسو د قربانیانو او تلفاتو شمیر زیات دی. د دې ترڅنګ دغه وزارت اعتراف کوي چې د پولیسو په لیکو کې بې نظمۍ شته او دغه ستونزه به د نوي روزنیزو پروګرامونو له لارې د وخت په تیریدو سره حل شي.
د هلمند یو کلی ته د امریکایي ځواکونو له رسیدو وروسته مو د اسوسییټډ پرس خبري اژانس د راپور غټه کې واوریدل. تر دې مخکې ریوټرز خبري اژانس د برتانیي ځواکونو له قوله ویلي چې په هلمند ولایت کې د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې یو کلی ته لنه نو تو وروسته خلکو ورته خواست وکړ چې افغان پولیس بیا مراولي. نړیوال ځواکونه وایي هر څومره چې دوی پرمختګ کوي دا حقیقت ورته څرګندېږي چې کلیوالو اصلا د افغان پولیسو له لاسه طالبانو ته پناه وړې وه. کلیوال وایي چې افغان پولیس په فساد کې کړول نو دوی د شغورونکو په توګه د طالبانو هر کله وکړ. همدا اوس د افغانستان د کورنۍ چارو د وزارت ویندوی شغلې زمری بشری د ټلیفون لاري د بشری صاحب تاسو ته هر کله وایو. تاسو د دغه راپورونو په حق لڅو وایست.
تشکر تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم استاد درنو اوریدونکو ته. د دې راپور په حق له چې تاسو اوس په خبري وکړي او د غبل راپور په حق له چې د رویټرز د خوانه شرسوي او د دوه راپورونو په حق له زبایت وایم چې زه په دې طریقه له دې راپور سره موافق نه یم چې په دې راپور کې یوازې د پولیسو مشکلات او د دوی خرابوالی یاد شوی دی. د تاسو سره هغه انکشافات چې د پولیسو په منځ کې موجود دي، هغه قربانۍ چې پولیس د افغانستان د خلکو د امنیت په خاطر ورکړي، اصلا د یو غوښته دونه نه ده شوی. له دوه نقاطو نه چې دوی خبرې کړې دي یا د دوو نقاطو په اړه چې دوی راپورونه جوړ کړي دي، په دوه نقاطو کې درې کاله مخکې پولیس موجود و. یعنی دا څو کاله کېږي چې په دوه نقاطو کې پولیس نه و او کوه هم په تیرو وختونو کې هغه بې تعلیمه پولیس، هغه پولیسان چې محلي پولیسان و او د په بعضې مواردو د ټوپک سالارو لخوا ځای پر ځای شوي و او روسر دی چې پولیسان یا سیستم ته جوړ ته دی پولیس ترانه نه وتی و. د درې کالو یا څلور کالو مخکې پولیسان باید د نن ورځې له پولیس سره مقایسه نه کړو. د کورنیو چارو وزارت اوس د پولیسو د شوالي په خاطر، د پولیسو د تعلیم او تربیه په خاطر ډیر مؤثره پلان جوړ کړی دی او هر ورځ پر دې کار کوي چې د افغانستان پولیس پیاوړي شي، په خلکو اعتماد کسب کړي.
بله بشری صاحب، یعنی تاسو وایئ چې اوسنی پولیس به همغه پولیس نه وي که چیرته دغه کلو ته ورشینو همغه مشکل به بیا د سیمو خلک نه لري؟
اصلا د سیمې زموږ یو مثال در کوم، د عامه نظم یا نظم عامه پولیس کتي باور وکړي چې په اول ورځ چې د زرمت ولسوالۍ پکتیا ته مهال ته مو د افغانستان په شرق کې جنوب شرق کې زرمت ولسوالۍ ته واستول، خلکو ویلي چې تاسو نور پولیس او اردو هیڅوک ماته مشتمه راستی، یوازې دا د عامه نظم پولیس مو بس.
نو دا د عامه نظم پولیس تاسو څومره دي؟ دا به شاید دومره نه وي چې ټول ولایتونو ته تاسو واستوي او ټول سیمو کې ځای په ځای شي. شاید له هغوی خلک شکایت ونه لري، لیکن له نورو اوس هم شکایت شته. اوس هم وایي چې خلک شکایت کوي، وایي چې د لارو په سر له خلکو پیسې اخلي، له سوداګرو پیسې اخلي، په زور یې ترې اخلي. تاسو دا راپورونه نه دي ترلاسه کړي؟
ما مثال ورکړی بی له شکل ټول مشکلاتو نه خبریو. حتی د کورنیو چارو وزارت نوی مشرتابه دا موضوع کراتو سره ویلی ده چې د پولیسو په منځ کې مشکلات شته. د پولیسو په منځ کې اوس هم معتاده کسان موجود دي چې معتادین دي او پولیسان دي. د پولیسو په صفوفو کې اوس هم د د ګوتو په شمار فاسدین شته چې د پولیسو نوم به دي د ټولو پیاوړو پولیسانو نوم دي، ولې یو اعظمي برخه یې ښه پولیسان دي، یو اعظمي برخه داسې پولیسان دي چې د شپږ زرو په مقابل کې د افغانستان خلکو ته هره ورځ له شپږو نه تر لسو تنو پولیسانو پورې ځانونه قرباني تر څو د افغانستان خلکو ته ثبات آرامتیا او امنیت راولي. نو نه باید ټول پولیس په یوې خلطه کې واچوو او په یو بکس کې کښېږدو چې د افغانستان پولیسان بد دي. زه فکر کوم داسې راپورونه چې هغه کې یوازې د پولیسو د بدو چلند یا د بدو کارونو په هکله خبرې کېږي دا غیر عادلانه کار دی. د مشکلاتو شتون موږ نه ردوو، نه مو رد کړی دی او نه ردوو په آینده.
بله، ډیره مننه د افغانستان د کورنۍ چارو د وزارت ویندویز مرای بشری و چې د پولیسو د ستونزو په حق لای لازاري رادیو سره خبرې کولې.
د 1998 کال انتخابات
او سم د انتخاباتو ځانګړي راپورونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې نړیوالې رادیوګانې انتخاباتي کمپاینونه په ښه ډول منعکس کوي، خو په دې برخه کې د ځینو سیمه ییزو رادیوګانو خپرونې کمزوري دي. د دې کمیسون د رسنیو د کمیسون مسؤل د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې په ولایتونو او لرې پرتو کلیو کې خلک تر ډېره رادیوګانې اوري او باید چې سیمه ییزې رادیوګانې هم د انتخاباتو په اړه خلکو ته ډېر معلومات وړاندې کړي. په عین حال کې د سیمه ییزو رادیوګانو مسؤلین وایي چې د انتخاباتو په اړه دوی تر خپله وسه خبرونه کړې دي. په دې اړه پام وکړئ راپورته.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رسنیو کمیسیون وایي چې په افغانستان کې د نورو رسنیو په مقایسه د رادیوګانو خپرونې ډېرې اغیزمنې دي او باید چې سیمه ییزې رادیوګانې د راتلونکو انتخاباتو په اړه خپلې خپرونې زیاتې کړي. د دې کمیسیون مسؤل صدیق الله توحیدی د چهارشنبه په ورځ د ازادي رادیو ته وویل چې ټلویزیونونه او چاپي خپرونې په ښارونو کې ډېر لیدونکي او لوستونکي لري، خو په کلیو او بانډو کې تر ډېره خلک رادیوګانې اوري. د سرګند کړه چې نړیوالو رادیوګانو د انتخاب تو په اړه خلکو ته چې ډیر نالوستي او بې سواد دي خ معلومات وړاندې کړي، خو د په خبره په ولایتونو کې سیمه ایزو رادیوګانو په دې برخه کې لکه څنګه چې لازمه ده هلې ځلې نه دي کړي.
در روستاها و محلات بیشترین مردم به رادیوها دسترسی دارند تا تلویزیون.
په کلیو او بانډو کې د تلویزیونونو په مقایسه ډیر شمیر خلک رادیوګانې اوري. له بده مرغه سیمه ایزو رادیوګانو د انتخاباتو په اړه خلکو ته د معلوماتو د ورکولو په برخه کې لږ تبلیغات کړي. نړیوالو رادیوګانو لکه ازادي، آشنا او بی بی سي د کاندیدانو د معرفي او د راتلونکو انتخاباتو په اړه ښه خبرونه کړي، خو موږ هڅه کوو چې سیمه ایزې رادیوګانې هم په دې برخه کې فعالیت وهڅو.
دا سرګندونی په داسې حال کې کیږي چې لتیری نږدې یوې میاشتې راهیسې په افغانستان کې د جمهوریت ریاست او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو مبارزې په در سره روانې دي او رسنیو هم که رادیوګانې دي که ټلویزیونونه او یا چاپي خپرونې تر ډیره همدې مسلې ته پاملرنه کړي. په افغانستان کې دا مهال د یو شمیر نړیوالو رادیوګانو ترڅنګ چې ډیر اوریدونکي لري لسګونه خصوصي او سیمه ییزې رادیوګانې، سلګونه چاپي خپرونې او لسګونه ټلویزیونونه هم خپرونې لري. د سیمه ایزو رادیوګانو مسؤلین وایي چې دوی د انتخاباتي مبارزو په لړ کې ښه خبرونه کړي. په لوګر ولایت کې د زینت رادیو مسؤل نورالله ستانکزي وویل چې دوی مجبور دي د انتخاباتي خبرونو ترڅنګ ځینې پروګرامونه د پیسو په بدل کې هم خپره کړي.
د انتخاباتي مبارزو په لړ کې ځانګړي خبرونه لري او همدارنګه ځانګړي اعلانونه لري چې ټول کاندیدانو ته وخت ورکوي چې دوی په متوازنه توګه خپل کمپاین وکړي. زه باید له کاندیدانو څخه شکایت وکړم چې دوی تر اوسه نه دي حاضر شوي چې اقداس کړي راډیو ته خپل کمپاین وکړي. سیمه ییزې راډیوګانې نشي کولی چې ټولې خپرونې خپلې ځانګړي کړي انتخاباتو ته.
خو ځینې کسان داسې نیوکې او انتقادونه کوي چې یو شمیر خصوصي رسنۍ خاصو سیاسي ګوندونو او اشخاصو پورې مربوطې دي او د ژورنالیزم د اصولو خلاف د هغوی په ګټه تبلیغ کوي. په عین حال کې په ولایتونو کې خلک وایي چې دوی تر ډیره رادیوګانې اوري او د راتلونکو انتخاباتو په اړه ورڅخه معلومات ترلاسه کوي.
احمد ولی از ولایت پکتیا هستم. ما خو 24 ساعت رادیو چالان است. معلوماتی که ما میشنویم که کی کاندیدا است 41 نفر است. آره، ما از رادیو میشنویم، خصوصا رادیو آزادی. معلومات بیشتر میخوایم از رادیو. رادیو را زیاد میشنوه در اطراف.
زمان ما عبدالحدید از لغمان رسیدیم که رادیوگان است یه خرم تشویقی انتخابات فردا است. آقا سری ترا اول کو چکم خدای تا بنده تا راستی خطر دیوار کی چې بس یال سره خپل را خپل جه سره استعمال کی.
د انتخاباتو د خپلوا کمیسیون د رسنیو د کمیسیون مسولینو تر دی وړاندې ویلي وو چې ټلویزیونونو او چاپی خپرونو هم د راتلونکو انتخاباتو په اړه د پاموړ خپرونې کړي، خو دوی نیوکه کړې وه چې د ځینو خصوصي ټلویزیونونو او چاپی خپرونو خپرونې متوازنې نه دي. د دې کمیسیون چارواکو دا هم څرګنده کړې وه چې ځینې دولتي رسنۍ په راتلونکو انتخاباتو کې د جمهوري ریاست د یو مشخص کاندید لپاره کمپاین کوي، خو د اطلاعاتو او کلتور وزارت د دې کمیسیون دغه ډول څرګندونې ناسمې بللې وې او هغه یې په کلکه رد کړې وې.
په کندهار کې د حامد کرزي او په فرا کې د ډاکټر عبدالله په ملاتړ کې غونډې جوړې شوې وې. په فرا کې د ډاکټر عبدالله د ملاتړ په غونډه کې شاوخوا 200 تنو برخه لرله. په دې اړه له فرا څخه د اسري رادیو د خبريال راپور واوري.
په یو پراخه غونډه کې په فرا ولایت کې شاوخوا 200 کسانو پکښې ګډون کړی و. د ډاکټر عبدالله عبدالله د جمهور ریاست دمان څخه په راتلونکو ټاکنو کې ملاتړ ترسره شو. دا غونډه د ډاکټر عبدالله د ځینو پلویانو او د افغانستان متحد ملي ګوند لخوا په لار اچول شوې وه. د دغه غونډې سنبالونکي جنرال یارګل خان ازادي راډیو ته په دې هکله داسې وویل:
نن موږ یو کمپاین دی چې دا کمپاین انشاءالله په حدود 300 نفرو څخه موږ پیشبیني کړې ده چې ته هم شاید آلی چې وتازې دا موافق د نږدې وینې ولاړې، او دا کمپاین مستقیما د علما دخوا دی او د روشنفکرانو دخوا دی او د قومي مشرانو دخوا دی، جدي قومندانانو دخوا دی، د بازار د ټولو صرافانو نیولې تر څوکړې د مسلمانانو راغلي دي. د کمپاین ته اشتراک کړی دی
یو تن چې همدې غونډې ته راغلی او د ډاکټر عبدالله ملاتړ کوي. اوسنی دولت په بې کفایتۍ تورنوي او ډاکټر عبدالله د دې څوکۍ لپاره وړ ځای ناستی بولي او داسې وایي:
ورزه د فرا د شارې اوسندګ اوسې سسته به تر معلومه ده چې د فرا خلګو نه بلکې د افغانستان خلګو په ډېر علاقه مندي او صداقت سره وقانی دولت ته رایه ورکړه. کله چې د وو کلو په اردو کې موږ ول د دوی ونه کړای سو چې د افغانستان د خلګو مشکل حل، او د بل خاصه موږ لیدل چې د محترم ډاکټر عبدالله عبدالله د ائتلاف په دې په افغانستان کې کله چې په وزارت خارجه کې د ډېر ښه ماموریت وکړي، نو په دې خاطر چې د موافق خپل په ماموریت کې اوس موږ د کړنلاري طرفداري کوو او د ترایو
په دغه غونډه کې همداشان ډېر داسې کسان لیدل کېږي چې د نورو نوماندو په ملاتړیزو غونډو کې هم برخه اخیستې ده. دوی وایي چې موږ دلته د چا د حمایت لپاره نه یو راغلي، بلکې موږ ته ویل شوي چې تاسې راشئ او دلته یوه غونډه ده. د دغو کسانو څخه یو تن داسې وایي:
بنده عبدالرضا تالار مرکز بالا.
دوی وایي چې ما سربیره پر دې کمپاین د شاهنواز تڼۍ، حبیبي منګل او کرزي په کمپاینونو کې هم ګډون کړی، او دا په دې معنا نه ده چې زه به دوی ته رایه ورکوم. دوی زیاتوي چې حتی کله کله د بازار څخه هسې خلک راټولېږي او په دې کمپاینو کې ګډون کوي.
شانوستنیم به حساب زوم انجرای جوړ شده ما رفته
یاد دی وی چې 13 ورځ هم په ورته غونډه کې د اسلامي غړو خپل ملاتړ پر اتلونکو ټاکنو کې د حامد کرزي څخه اعلان کړ. احمد شاه فطرت، ازادي رادیو، فرا ولایت.
پرون په مزار شریف کې هم د ډاکټر عبدالله په ملاتړ کې غونډه جوړه شوې وه، او په هرات کې بیا د ولسمشر د کاندید رمضان بشردوست په ملاتړ کې یو شمېر خلکو نن غونډه جوړه کړې وه. په کندهار کې بیا نن د ولسمشر حامد کرزي په ملاتړ کې دوی غونډه جوړه شوې. له دې شاره راپور لرو.
لومړی غونډه چې د کندهار شهر په لوی والا کې د الکوزو د قوم مشرانو او سپینډرو جوړه کړې وه، د غونډې ویناوالو په راتلونکو انتخاباتو کې د حامد کرزي له کاندیداتورۍ څخه ملاتړ وکړ. یوه قومي مشر وویل چې په دې خاطر د حامد کرزي ملاتړ کوي چې په تېرو 2 کلونو کې حامد کرزي په دې توانېدلی د شمیلي والی خوندي او د افغانستان اداري سیستم له سره ورغوي.
حامد خان کرزي په دغه 2 کلنه دوره کې داسې کارونه وکړه چې په دا یو کرن کې بدیل نه لري. تاسو وګورئ سړکان، مکاتب، پونتونونه د افغانستان خپل هغه اصل پر ځای کول. تاسو په یاد تاسو ګرته ثانیه شهیدان نشته. د افغانستان نوم افغانستان نه و، دا پیرارستان و، دا د پیراریانو اډه وه، د دې وطن نوم پناهستان و. دلته هر چا پناه اخیستله. چې هر ځای یو څوک خو به دې څه ووایي په دنیا کې، هغه دلته راتلی. چیرې بې ځای و؟ په خاکریز کې بې ځای و، په شاولیکور کې بې ځای و، په پنجوایي و پشمل کې بې ځای و. خو همدغه حامد خان کرزی دی چې افغانستان یې بېرته افغانستان کوي. تور سور زرغون بیرغ د دنیا په ساته پورته کې د افغانستان هویت یې ثابت.
بل غونډه چې د کندهار شهر په سلګونو میرمنې پکښې راغونډې سوې وې، هم د حامد کرزي له کاندیداتورۍ څخه ملاتړ وسو. میرمنو په راتلونکو انتخاباتو کې کرزی د خپلې خوښې کاندید وباله چې د دوی په وینا په تېره دوره کې هم د ښځو د حقوقو د خوندیتوب لپاره د پام وړ کارونه کړي او په راتلونکي کې ترې زیاته هیله کېدای سي.
د انتخاباتو په اړه خپل د سترګو لیدلې حال د ټلیفوني پیغامونو، اس ام اس، ایمیلونو او لیکونو له لارې موږ ته راولېږي او د ازادي راډیو خبریال سي. راپور ستاسو، نشرې زموږ.
ساعت 4 بجې او 10 دقیقې شوې. د مهمو خبرونو د لنډیز وخت را رسیدلې. فریده هوډ سیفی دراوروي.
امریکایي ځواکونو وسلوالو طالبانو ته خبرداری کړی چې د دوی نیول شوی عسکر دی خوشی شي. دغه عسکر لس ورځې مخکې په پکتیکا کې نیول شوی و. د افغانستان د جمهوري ریاست د 22 کاندیدانو شورا ویل دي چې راتلونکو انتخاباتو ته د یو کس د وړاندې کولو په اړه خبرې کوي. د کاپیسا په نجراب ولسوالۍ کې د جمهوري ریاست د یو کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله انتخاباتي مسؤول وژل شوی دی. په ایران کې یو الوتکه رالویدلې چې شاوخوا او یا تنه سپرلی درلودې. الوتکه د اور په لمبو کې سوځېدلې او هیڅوک ترې سلامت نه دی وتلی. د ایران د اصلاح غوښتونکو په ویبپاڼې کې راغلي دي چې د ایران مخالف د ایران د مخالفینو مشر میر حسین موسوی د یوې نوې سیاسي جبهې د جوړولو تکل کړي. د پاکستان پوځ وایي نن د سواد د منګوري په ښار کې شپږ مشکوک طالبانو وژل. په عین حال کې له سواد درې څخه په زرهاو بېځایه شوي کورنۍ بیرته خپلو سیمو ته ستنېږي. او د عراق پولیس وایي نن د النبار په ایالت کې د ځان وژونکي حملې په ترڅ کې شپږ تنه وژول شول. په دې حملې کې لږ تر لږه 14 تنه نور ټپیان شوي دي.
تاسو زموږ شغله ازادي رادیو څخه خبرې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي دي د غواړي د هغو 2000 طالب بندیانو د وژنې په حق له معلومات او حقایق راټول کړي چې د 2000 لومړي کال په پای کې د شمالي ټلوالي د جګړمار جنرال عبدالرشید دوستم لخوا وشل شوې دي. د ازادي رادیو خبريال د دې مسلې او د چي د بشري حقوقو څیړونکو به د دغه ډول تحقیقاتو په اړه څه عکس العمل وشي یو مطلب چمتو کړی چې مهم ټکي صالحي شخصي خلق وړاندې کوي.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما وایي د پدې وروستیو کې خبر شوې چې د 2001 میلادي کال د نوامبر په میاشت کې د افغانستان په شمال کې لوی جنگي جنایت ترسره شوې دي او دا جنایت د جنرال عبدالرشید دوستم د ملیشو له خوا شوې چې د امریکا ملاتړ ورسره وو او هیڅ کله هم په دې هکله بشپړ تحقیقات نه دي شوي. ل سی ان ان سره په مرکه کې ښاغلی اوباما وویل د خپل ملي امنیت ادارې ته امر کړی چې د دې مسلې په هکله حقایق او معلومات ترلاسه کړي. ښاغلی اوباما زیاته کړه وروسته تر دې چې د قضیې په اړه ټول لازم حقایق او معلومات ترلاسه شي دی به د هر اړخیزو تحقیقاتو په اړه تصمیم ونیسي. ښاغلی اوباما زیاته کړه
There are responsibilities that all nations have even in war and if it appears
حتا په جګړه کې هم ولسونه خپل مسولیتونه لري او کدا چې څرګند شي چې موږ په خپل چلن کې په یو ډول د جګړې د قوانینو له سرغړونو څخه ملاتړ کړای نو څه فکر کوم چې موږ باید لومړی په دې ځان بشپړ خبر کړو.
اوباما دغه څرګندونه وروسته له هغه وکړي چې د تیرې جمعې په ورځ د نیویارک ټایمز ورسپنې یو تحقیقاتي راپور خپور کړ. په راپور کې ادعا شوې ده چې د ښاغلي بش حکومت په وار وار د دوستم لخوا د شبرغان د وژنو په هکله د تحقیقاتو کولو مخنیوي وکړ ځکه دوستم هغه مهال د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای لخوا استخدام شوی و. د سی آی ای مالی مرستې ترلاسه کولې او بل لور ته د دوستم ملیشا ځواکونو د متحد ایالاتو له خاصو ځواکونو سره د طالبانو پر ضد جګړه کې نږدې همکاري کوله. نیویارک ټایمز ورسپنې په دې راپور کې لیکلي د بش حکومت دا اندېښنه درلوده چې د جنگي جنایتو په اړه تحقیقات به د ښاغلي حامد کرزي له حکومت څخه د خلکو ملاتړ کمزور کړي. همدا وجوه چې جنرال دوستم د کرزي په انتقالي او وروسته انتخابي حکومت کې یو مهم دفاعي چارواکی وټاکل شو. جنرال دوستم له تیر کال راهیسې په ترکیه کې د جلاوطنۍ ژوند کوي. علت یې دا و چې د خپل یو سیاسي مخالف په وسله تهدید کړی و خو په شبرغان کې د شویو جنگي جنایاتو تور یو ځل بیا پاملرنه جلب کړي ځکه ولسمشر کرزي په دې وروستیو کې یو ځل بیا دوستم مهم دفاعي مقام ته وټاکه. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون غړي نادر نادری له ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل په دې کې هیڅ شک نشته چې د 2001 میلادي کال په پای کې په شبرغان کې لوی جنگي جنایت شوی دی. خغلی نادری زیاته کړه
ډیر واضح خبره ده چې یعنی یقیني خبره ده چې دلته یو لوی جنایت شوی ده. زیات شمېر کسان چې بیا جنگي اسیران وو یا په بل حالت کې دوی هلته وچل شوی ده او ساده موندل شوی ده، قبلونه یې پیدا ده، تحقیقات ابتدایي تحقیقات شوی ده چې دلته یو جنایت شوی ده. دې باندې شک او سوال موجود نه ده. خو بیا دویم مسله چې د هغه نه وروسته ډېر مهم او عمده کېږي دا ده چې په دغه جنایاتو کې څوک ښکېل وو. ځینو کسانو باندې اتهام لګېږي او همدارنګه داسې ویل کېږي چې هغه امریکایي ځواکونه چې هماغه وخت په 2001 کال کې د حادثې په ساحه کې موجود وو، دوی هم کېدای شي چې په دغه حادثه کې ښکېل وو. دا ډېر ضروري ده چې د افغانستان د خلق ترمنځ د اعتماد رامنځته کېدو، د افغانستان د خلق اعتماد د دوی حکومت زیاتول، دا ډېر ضروري ده چې که چېرې هلته په ځینو مواردو کې امکانات پیدا کېږي هلته تحقیقات وشي.
حقیقتا هم هغه وخت 2000 طالبان وروسته له هغه چې د دوستم ملیشه او ته تسلیم شول، د دوی لخوا په تړلو کانټینرونو کې ووژل شول. دوی په دغو کانټینرونو کې د شبرغان زندان ته وړل کېدل. ویل کېږي دغو بندیانو ته له درې ورځو راهیسې اوبه او ډوډۍ نه و ورکړل شوې. عیني شاهدان وایي د دې بندیانو زیات شمیر په کانټینرونو کې د هوا د نشتوالي له امله مړه شول او یو شمیر چې ژوندي پاتې وو د دوستم د ملیشو لخوا پر کانټینرونو باندې په ډزو کې ووژل شول. ویل کېږي چې د دغو بندیانو مړې وروسته په دشتې لیلي کې په لویو ډله ییزو قبرونو کې ښخ شول. دوستم وایي د طالب بندیانو وژنه یو ارادي کار نه و. د ویلي شبرغان ته پر لارې یوازې 200 طالبان مړه شوي دي او دوی د هغو ټپونو او یا ناروغیو له امله چې د جګړې په مهال یې درلودل مړه شول. د افی د نړیوال سازمان د آسیایي څانګې مشر سام زیا ظریفي چې په خپله یې د بشري حقونو د څارنې د سازمان لپاره د څېړونکي په توګه کار کاوه او د طالبانو د واکمنۍ تر پای ته رسېدو وروسته یې په خپله د دشت لیلي قبرونه لیدلي دي، ازادي راډیو ته وویل د ده شخصي تجربه دا ده چې متحد ایالات او ملګرو ملتونو دواړو د دې جنګي جنایاتو په اړه د تحقیقاتو پلوي نه کوله.
This incident is only one of many in Afghanistan.
دا په افغانستان کې یو ډیره مهمه پیښه ده چې باید په اړه تحقیقات وشي. د بشري حقوقو لپاره د ډاکټرانو سازمان چې یو خپلواک او غیر حکومتي سازمان او مرکز په امریکا کې ده، د هڅه وکړه چې د دې پیښې په اړه تحقیقات وکړي. خو متحده ایالاتو او وروسته لختر ابراهیمی چې هغه وخت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو خاص استازی و، د دې کار مخنیوی وکړ، ځکه هغه مهال جنرال دوستم په خپله یو مهم سیاسي لوبغاړی و.
خغله ظریفی زیاتوی له ډیره مودې راهیسې په دغو لویو قبرونو کې ټول شواهد او نښانې له منځه وړل شوي دي. دی وایي
in early 2002 when the team from
کله چې د بشری حقوقو د څارنې د سازمان یو ډله چې د هم غړی و د 2002 کال په پیل کې هلته ولاړ، دا لوی قبرونه په دشت لیلي کې لیدل کېدل. دا قبرونه کیندل شوي وو او په هغه کې د مړو د جامو او هډوکو پاتې شونی هر اخوا خواره وو. هغه وخت د بشری حقوقو سازمان او نورو سازمانونو ملګرو ملتونو او افغان حکومت ته د دې قبرونو د اهمیت په اړه خبرداري ورکړ. خو هغه وخت د ملګرو ملتونو ادارې او بلا بلو اردوګانو تصمیمونی و چې دا قبرونه دینه ساتل کیږي. ما ته د حیرانتیا خبره نه ده چې که خلک وروسته هلته تللي وي او د مړو ټول هډوکي له هغه ځایه ویستلي وي.
د بشري حقونو لپاره د ډاکټرانو سازمان چې دغه قبرونه یې کشف کړل، د دغو ورانه شویو قبرونو په هکله هم ډیر اسناد او شواهد په لیکلي توګه برابر کړي دي. خو د دې ډلې د رئیس مرستیاله سوزانا سرکین ازادي راډیو ته وویل دا فکر کوي چې اوس به هم په دې قبرونو کې ډیر اسناد او شواهد لاسته راشي او موږ غواړو دغه حقایق څرګند کړو چې چا د قبرونو د خلاصولو امر کړی او د دغو مړو پاتې شوني چیرته یوړل شوي دي. ښاغلی ظریفي وایي په دې قضیه کې د نړیوالې ټولنې چلند له شرم ډک یو عمل دی. د افوی د نړیوال سازمان د آسیایي څانګې مشر ښاغلی ظریفي زیاتوي
It is shameful because the international community knew exactly what
دا په دې خاطر له شرم ډک یو عمل دی چې نړیواله ټولنه په دقیقه توګه پوهېده چې د څه شي ساتنه وکړي. اولی خدا کار ونه کړ، موږ نه پوهېږو چې آیا له جنرال دوستم سره د هغه په قرارګاه کې امریکایان وو او کنه. نو دا د امریکا د اردو او د امریکا د حکومت لپاره په مطلق ډول لازمه ده چې وپوهېږي ځواکونه څه کړي دي.
ښاغلی ظریفي وایي دغه تورونه چې ګواکې متحد ایالاتو په دې لوی قتل عام او جنایت کې لاس درلود او غربي مستند فلمونه هم دا ډول ادعاوې کوي په خپله یو مهم علت دی چې ښاغلی اوباما غواړي د دې جنایت په هکله بشپړ تحقیقات وکړي. ظریفي زیاتوي د دې اتهاماتو په اړه یوه بله مهمه مسله دا ده چې د دغه قتل عام په وخت کې د سی آی ای غړیو له جنرال دوستم سره همکاري درلوده او دوی پخپله په دغه قتل عام کې لاس درلود. دی وایي موږ ښایي هیڅکله دا خبره تایید نه کړی شو. موږ ته یوه بله مسله هم ډیره پټه پاتې ده او هغه دا چې هغه امریکایان چې له دوستم سره وو آیا دوی د امریکا د خاصو ځواکونو غړي وو که د سی آی ای او یا د امریکا د حکومت د یوې بلې څانګې؟ موږ خپله هڅه وکړه خو نوشو کولای دا مسله تایید کړو ځکه له موږ سره دقیق معلومات نشته. د بشري حقونو د څارنې سازمان، د افوې د نړیوال سازمان او د بشري حقونو د ډاکټرانو د سازمان استازو ازادي راډیو ته هیله څرګنده کړه هغه پاملرنه چې اوس د شبرغان قتل عام ته شوې ده دا به واشنگتن مجبور کړي چې خپل سیاست ته تغیر ورکړي او نور له پخوانیو مهمو سیاسي مسلو څخه سترګې پټې نه کړي چې په هغه کې د کرزی د حکومت له مامورینو پرته نور کسان هم لاس لري او هغوی په افغانستان کې په جنګي جنایاتو تورن دي.
او سم ستاسو د ورکو عزیزانو د موندل کېدو په هیله دا پروګرام وړاندې کیږي.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
گران اوریدونکو محترم و دوستانو بیا هم وار ورسید د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروگرام ته د ما امان الله امیرزی سلامونه اومنی. گرانو دوستانو په نننی پروگرام کې داسې پیغامونه لرو چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پکې لټوئ. همداراز د تاسې لیکونه او ایمیلونه هم موږ ته رسیږي چیرته چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. د ازادي رادیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروگرام اوري. که مورک عزیز لټوئ نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدئ. 00 22 14 45 115. ګرانو اوریدونکو له تاسو څخه هیله کوم کله چې تاسو ازادي رادیو ته تلیفون کوئ خپل تلیفوني پیغامونه موږ ته پریږدئ. لطفا خپل تلیفوني پیغامونه لنډ ووایئ. په دغو پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، بیا د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او له ټولو څخه مهمه د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره ووایئ. کچیر د تاسو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي څو اوریدونکو وکړی چې تاسو ته تلیفون وکړي، او له هغه ګرانو اوریدونکو څخه چې ازادي رادیو ته تلیفون کوي او د ورک شوی عزیزانو او دوستانو په شمیره خپل تلیفوني پیغامونه موږ ته پریږدي، او له موږ څخه هیله کوي چې د دوی کورونو ته سلامونه ووایو. ګرانو دوستانو موږ داسې یو پروګرام نه لرو چې د تاسې دغه سلامونه د تاسو کورنیو ته ورسوو، او همداراز په دغه شمیره چیرته چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ موږ ته داسې پیغامونه هم راځي چې د سندرو غوښتنه له موږ څخه کوئ. په دې شمیره لطفا تلیفون مه کوئ. که تاسې غواړئ چې د تاسې د خوښې سندرې درته خپارې شي نو لطفا د ازادي راډیو د موسیقي خپرونې چې هره ورځ له 12 بجو نه تر 2 بجو پورې خپرېږي واورئ. هلته د موږ همکاران د تلیفون شمیرې وایي. تاسو کولی شئ چې په دو شمیرو تلیفون وکړئ او د خپلې خوښې سندرې له دوی څخه وغواړئ. ګرانو دوستانو دا هغه یوه شمیره ده چېرته چې یوازې تاسو کولی شئ خپل ورک شوي عزیزان او دوستان ولټوئ. په دې شمیره لطفا موږ ته تلیفون مه کوئ، او له موږ څخه سندرې او یا همدا چې د تاسو کورنیو ته سلامونه ورسوو غوښتنه مه کوئ. د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. کوم ورک عزیز لټوئ نو کولای شئ چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدئ. 00 22 14 45 115. ګرانو دوستانو اوس قلم او کاغذ تیار کړئ، د تلیفون شمیرې ولیکئ ځکه وار ورسید هغو پیغامونو ته کوم چې تاسو آزادی رادیو ته را لېږلې دي او په دغو پیغامونو کې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. کیدای شي چې په دغو پیغامونو کې د تاسو کوم عزیز یا دوست وي، دا هم پیغامونه او دا هم تاسو.
الو السلام علیکم، زاد سماد بادغس ولاد ورماش ولسوالی د کلای ولید کری څه خبر کوم. زما یو پلار د دې مستګی د چورک څنګه مې سید احمد د سید ملام زوی او په شکر لای سکاټ سړی دی ارڅو ک په دغه کل معلومات لري. ما دې په دغه شماره زم وسته پر اوسو شپور دې درې سو نیوش تلور وشاونه دې.
السلام علیکم، ز اجی بادر ابراهیمی لغمان دی ولایت من سبا په پنده کې شپې ورځې تیروم. زما یو دوست دی د حاجی باهر په نامه ده، د حاجی وکیل زوی د لغمان دی ولایت د علیشان دی ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دا اووه میاشتې کېږي چې دی او زوی ما سره تر کراچۍ پورې په ارتباط کې وو او د هغې نه پر دې خوا یې هېڅ معلومات نه لرم. که چېرته زما حوال حاجی باهر اوري او په دغه شماره کې زنګ وهي، که دی یا یې حاجي وکیل چې د پلار نوم ده، یا یې ورور په شیراغه په سعودي کې اوسېږي، یا هر څوک چې د هغه باندې معلومات لري ما ته په دغه شماره زنګ ووهي. 0093325509399 شماره یو دم تکراروم، 0325509399.
زه د لابل نه تهران نه خبرې کوم. زما یو د اکا زوی د سخدار په نامه ورک شوی دی، نو که چا ته پته وي په دغه شماره کې ما ته تلیفون وکړي. 0090 19 24 21.
زما نوم سرګل دی، د عرب خان زوی یم، د غزنی د ولایت یم، د جغتو د ولسوالۍ یم. زما یو اکا دی ورک دی په نامه د ظاهر خان، نو که چاته معلومی موږ ته کولی شي په دې شماره باندې زنګ ووږي. د ایران شماره ده 0 0 9 8 9 1 9 8 3 5 4 4. بله شماره می دهی تلفون 0 0 9 8 9 1 9 4 3 2 2 5 2 3 9 5 4.
عظمتی الله دلوگر ولایت د پاتخواد شانی د کلی اوسیدون کوي. زما یو ورور چې کریم الله نومېږي د ایران د اصفهان په ښار کې د کوبې څخه وتلی دی. میانه کات غنم رنګه عصبي تکلیف ورته پېښ شوی دی، تقریبا 3 کاله کېږي. چېرې هر چا ته معلومات وي په داخل یا په خارج کې په دې نمبر دی له موږ سره تماس ونیسي. 0 0 5 4 9 نمبر بیا تکراری گی 0 0 5 4 9.
السلام علیکم، زه غلام سرور مسلم یار ده سرانان ده کم پس خبر کومه چی ده دغه پرنامه سید محمد پرنامه ده شیرین زوی ده ده چوار لسکال ده ده پنجه ده سورجی چیز نداره کرده که چوک ده پرده معلومات لري او یاد خپل راځه او ټلیفون راو کې پر دا نمبر باندې 0 0 3 1 3 4 2 4 8 4. السلام علیکم
دا دې ورو ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه وارث خان د ننګرهار ولایت نه خبرې کوم. زما بلار تاج محمد نومېږي، 60 کاله عمر لري، لس میاشتې مخکې د پېښور د ښار نه بېدرکه شوی دی. که هر چا ته یې د مرګ یا ژوند څه معلومات وي نو په دې شمېره دې اړیکې ونیسي. 0 0 9 1 8 6 4 5. 0 0 9 1 8 6 4 5. والسلام.
که تاسو غواړئ چې ازادي رادیو په انټرنیټ کې واورئ نو زموږ د انټرنیټ پاڼې آدرس دا دی www.azadiradio.com.
زه عامر خان میرم زما یو ورور ورک ده د سمالی چې د کوچلاغ د پاکستان د سمالی چې ورک دی نن اسکاله کیږي چې دی ورک دی دی به وی دی یو دیرش دو دیرش کلو اوس کله چې دی خپل د خبرې زما خبرې اوري دی زما ته د پردې نمبر باندې ټلیفون ما ته وکی دا ټلیفون شمیره دی واوري 0303 0304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
دا هلمند ولایت نه خبره کوم. زما یو ورور دی تقریبا دې شهر کې دی چې ورک دی محمد ولی نومېږي. دغه شماره دې زموږ سره تماس ونیسي. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
نوي اته اتیا او یا څلوري صفر وسو نوي اته اتیا او یا څلوري. السلام علیکم.
زمو یو تری چې نام بختمیر دی فوکال دل سو نه پزوسن کی په کابل کې د رحمان بابا پلیس کې سبق وایي. بیا له کابل څخه ورک اولادرک شو لس کاله وروسته په شوروي اتحاد کې د بلګراد د لنینګراد په ښار کې یو نفر په نام د نظرګل د خوست ولایت وو لیدلی وو. تقریبا ولس کاله کېږي چې هېڅ معلومات یې موږ ته نشته بناان که دی خپله بختمیر دغه اعلان اوري او یا بل ملګری د ده دغه اعلان اوري د لطفا د مسلمانۍ له مخې دې موږ ته په لاندې نمبر تلیفون وکړي 0302 8 0 3 3 4 نه کوم بیا 0302 8 0 3 3 4 نه.
اور السلام علیکم. زما یو خوی دی تنزل اسکال چیږي چې ورک دی او تللې دی ایران ته. بیا یې په ځان باندې نوم د بلوڅ شي دی چې ار چاته معلومات یې پر دغه شمیره د مشترجان وي 0 اویا 8 اویا 8 نوي 1 2 اویا بل شمیره د 0 اویا 1 اویا نشپته 1 2 3 4 پر دغه شمیره د مشترجان وي چې ار چاته معلومات. السلام علیکم.
زه مبارک شاه د مسل خان زویم. زما بل ورور کریم شاه نومیږي. پکتیا ولایت کې درګیز ولسوالۍ احمد آباد کلی کې رسېږي اوسېدونکی یم. زما ورور سیدنا خان نومیږي. شل کاله کېږي چې زمونږ نورک دی ایران ته تللی. هر چا ته معلومات یې او یا زما غږ اوري او یا د هغه نور ملګري نو مونږ ته دې په دې نمبر تلیفون وکړي 0302 50 290 9 بل نمبر دا ده 0303 50 شپږ شپږ 0 0 شپږ 0.
د انتخاباتو په اړه خپل دستور ګولیدلې حال د ټلیفوني پیغامونو اس ام اس ایمیلونو او لیکونو لپاره مشتراولېږي او د ازادي رادیو خبريال سي راپور تاسو نشرې زموږ.
زه عبد اللطیف د محمد افضل زوی د ننګرهار ولایت یو ورور مې چې 15 کاله کېږي سرک ده عبد الوارث ولد محمد افضل. په دې نمبر باندې مونږ ته تلیفون وکړي 0 9 5 0 9 3 8. بل شمیره یې ده 0 9 5 0 9 2 9.
الو زه عبدالامان د پاکستان د بلوچستان لورلایي څخه خبره کوم. یو ورځ ازادي راډیو ته سلام وایم. زه یو ورک لرم په نامه د محمد کریم د پلار نوم یې عبدالمحمد دی د لورلایي اوسېدونکی دی. یو ورور نوم یې د محمد رفیق محمد سلیم محمد نسیم دی د ناجرو د جوړکاري د کمپیدو باور اوسېدونکی دی. که چېرته ما آواز څوک اوري یا د دانډوالان اوري یا دی اوري په دې لمبر ما سره ارتباط ونیسي 0305 8 0 1 8 1 5 1. شماره یاري بیا تکراروم 0305 8 0 1 8 1 5 1. کڅوک له پاکستان بهر وي پاکستان کوټ 00 دنی وی دی نه هری والسلام
ذات محمد دی غزنی دی ولایت دی ګیره دی ولسوالی ما یو راره د سیاحت محمد نمیږي د څلور کاله کې له کوره چې نه درکه سوی ده که دا اعلان دی پخپل هر وي یا یې بل څوک یې د په اړه معلومات لري د دې شمېره ټلیفون دې موږ ته زنګ ووهي 03-02-20-15-15-3 شمېره بله ده 03-02-20-15-15-3
زاو د لودو د فرانانو د کمپس خبرې کوم زما د اکازوی دی په نامه د مدرسول نومېږي زموږ ته په مساکلا کښې ورک دی که د ده په هکله هر څوک درخ ولري زموږ سره د ټېلېفون پر دغه شماره خبرې کوای شي زاو د لودو د خبرې کوم 03-23-948 بله د ټېلېفون شماره تکراروم 03-25-240-599 03-25-240-599
السلام علیکم زه محمد زمان د سرانام د کمپ خبره کوم زما یو ماما ورک دی په نامه د عبدالستار د عبدالشکور زوی دی که چیرې دی دا زما غږ اوري یا د ده په اړه څوک معلومات لري زما سره د پر دې شمېرو باندې ټېلیفون وکړي 03-03-43-8-1-8-4-1-1 دوهمه شمېره ده 03-02-15-15-5-9-1 والسلام
د ازادي راډیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي 00-3-22-14-45
زامی دولا د بغلان د ولایت څخه ستاسو سره په تماس کې یم زما پارتي عزیز الله نومېږي دا درې میاشتې کېږي چې د کور څخه نه درکه شوی دی چې تاسو ته یا کوم بل چا ته پته معلومه وي نو په دغه شمېره ما ته زنګ ووهئ 0-9-5-5-2-3-3-4-1 بله شمېره 0-8-8-5-0-8-0-5-8
هلو السلام علیکم زما محمد سلیم د کندهار ولایت معروف ولسوالۍ اوسېدونکی اوسپیلن پاکستان کښې اوسم زما وراره چې دغه بارم خان نومېږي ورک دی تقریبا 2 کاله کېږي هر چا ته پته یې په دې ټېلیفون شماره دې ما ته زنګ ووهي 03-32-8-0-6-2-2-7-1
زه عبدالملک ته زابل د ولایت دای چوپان د ولسوالۍ د شوې د منطقې د لودینو د کلي یم اوس حالاً د هلمند ولایت نادالي ولسوالۍ د خوشحال په کلي کښې اوسېږم زما یو ورور صدیق الله نومېږي 19 یا 20 کاله عمر لري د 1 کال لا په دې خوا نادرکه ده که دی خپله زما غږ اوري یا څوک یې ده په هکله معلومات لري لطفا ما ته دې په دغه شمېره زنګ ووهي 05-95-49-2-2-50 د دې ټېلیفون شمېره یو وار بیا 05-95-49-2-2-50
ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ ګرانو اوریدونکو محترمو دوستانو د ورکو شوو عزیزانو د پروګرام وخت هم دومره و په دې هیله چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز پیدا شوی وي که نه وي خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ خپل تلیفوني پیغامونه موږ ته پریږدئ لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان او دوستان ولاټوئ د نن ورځې دغه پروګرام هم دومره. تر بل پروګرامه تاسو په لوی خدای سپارم. روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار له ونه د ماښام تر 2 بجو پورې خپرونې لري.
د انتخاباتو په اړه خپل د سترګو لیدلې حال د ټلیفوني پیغامونو، اس ام اس، ایمیلونو او لیکونو له لارې موږ ته راولېږي او د ازادي راډیو خبریال سي. راپور ساسو نشری زمر.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 5 عصر. سلام شنوندگان عزیز، ملی احراری این برنامه را پیشکش میکنم و در صدر مطالب از کنفرانس رهبران 118 کشور غیر منسلک از شرم الشیخ گزارش خواهیم داشت. و اما قبل از اینکه به همه موضوعات برنامه